ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خپرونه د دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خپرونې کوربنه به حسین احمدزی وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسه وایي چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومترو اوړي. په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتره وي. د موسسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي دا ساحې د هیواد په 26 ولایتونو کې ثبت شوي او وایي د هغه پرله پسې ګواښ ښیي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې اوسمهال د نړۍ 6 هیوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونو له تیرو 4 لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې 2 اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډو کې به یې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ځانګړي سلاکار اندرو هارپر فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډیر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د تر ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لویې نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو اس ای آی ډی وایي په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. یو اس ای آی ډی پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي چې افغاني غالیو له تولید څخه د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیون ډالرو ته لوړ شوي دي. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوسمهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یو اس ای آی ډی د پروګرام په مرسته راغلی. غالۍ له ډېرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جادون سار پرون خبریالانو ته وویل چې اسرایل له متحدو ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی، خو هغه زیاته کړه چې په هر راز نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرایلو سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحد ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، ویلي چې د سولې کوم اندیزه نه دی ترلاسه کړی او زیاتوي چې کارتیاوي نو له اسرایلو سره اوږدې جګړې ته چمتو ده. په عین حال کې د اسرایلو پوځ ویلي چې 4 سرتیري د غزې د تړانګې په شمال کې وژل شوي دي. د پوځ په بیان کې راغلي چې 4 واړه سرتیري پرون د پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول. له دې سره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پایله د وژل شویو اسرایلي سرتیرو ټول شمیر 346 ته ورسید. او د اوکراین پر کریویری ښار د روسیې په توغندوی حملو کې یوه مور له خپلو 3 ماشومانو سره وژل شوې ده. د اوکراین د دې مرکزي ښار والي الکساندر بالکل نن سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د والي په وینا د قربانیانو مړي د ژغورنې ډلو د هغې ودانۍ له کنډوالو څخه راوویستل چې د روسیې د بالستیک توغندي په برید کې ویجاړه شوې ده.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
سا سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو نیوزي خبرونه دازمه حق د تخرقلاس زو سهمتي مو تخنیکی جره سره زموږ همکار منصوري مختوري ملګری ملتونه افغانستان کې دوی د مور او د ماشوم د مرینې د کچې د لوړیدو په اړه باندې خپل اندېښنې شریک کړي دي. ویل دي چې پر 200 کې و مور د ماشوم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مرینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو سره ویل دي چې په دغې باد کې په هر 200 کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي د ناروغیو د وړ له خپل ژوند له لاسه وري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان کمزوري روغتیایي سیستم په ځانګړي ډول د دغې باد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشارې ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوي زیږیدلي ماشومان له شدیدو خطرو سره مخامخ کوي. افغانستان کې هر 200 کې د یو مور ژوند له لاسه ورکول یا د غوی مړینه دا چې څومره لوی فیصدي ښکاره کولی شي، تر څنګ څومره د میندو او ماشومانو ژوند لږ وخت سره مخ کولی شي، او دا چې څنګه ممکن کېدلی شي د امیندوارۍ په وخت کې دوی ته سم او صحي خدمات ترسره شي او د خدمات د دوی لپاره په کافي اندازه موجود وي. پر همدې موضوع به نن په خپل خپرونه کې وغږیږو، او تاسو هم کولی شي چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخلئ او د نننۍ موضوع سره باندې موږ سره خپل پوښتنې او اندېښنې شریکې کړئ. دا چې په افغانستان کې په هر 200 کې مور خپل ژوند له لاسه ورکوي، دا خورا لوی فیصدي ښکاره کوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلئ او د روغتیا او ترڅنګ هغه برخه چې په افغانستان کې مېرمن ورته ډیر زیات لاسرسی نه لري یا معلومات په کافي اندازه نه لري چې د امیندوارۍ په وخت کې دوی څنګه کولی شي چې خپل روغتیا ته خپل صحت ته متوجه شي، یا وشي کولی چې په دغه دوره کې هغه لارې چارې تعقیب کړي چې ډاکټران دوی ته توصیه کوي، دغه پر اساس باندې خپل دغه دوره ترسره کړي ترڅو هم د دوی ماشوم او د دوی خپل ژوند په امان کې پاتې شي. له مېرمن څخه مې تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې په ونډه واخلي ترڅو دغه موضوع چې دوی ته ځانګړی شوی ده دوی هم کولی شي د دغې خبرونې له لارې په هوای لاسته راوړي، او کومې موضوعات یا کومې پوښتنې چې د دوی په ذهن کې نه حل شوي پاتې شوي د دغه خبرونې او د دغه پوښتنو له لارې خپل دغه معضلې ته دغه ستونزو ته چې تر اوسه پورته ممکن د حل لار نه وي پیدا شوي ځواب پیدا کړي. نننۍ موضوع کې به راسره زموږ قدرمنې میلمنې بحث ولري چې هری بابای د نسې ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټره محبوبه افغان له لندن څخه، او تر څنګ سره له سره سره د نسې ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټر یاسمین امین، او تر څنګ دا چې بیا اوس په افغانستان کې د کورنیو ژوند یا د کورنیو مسولیتونه د امیندوار خوځو په تړاو باندې څه کېدلی شي، پر دې موضوع به راسره قدرمن اغلی اوګیا میل د خځو قرفاله خبرې وکړي. تاسو هم کولی شئ لکه څنګه چې وړاندې مو ویل په خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ. زموږ د واتساپ شمیره ده مثبت 3 2 3 1 1 ته دغه شمیرې له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې، خپل نظریات او کوم هغه مسایل چې ستاسو لپاره ستونزمن ښکاري چې په دغه دوره کې څنګه ممکن کېدلی شي چې مېرمنې خپل روټین شکل باندې سیستم برابر کړي، پر همدغه موضوع خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړي. اوس هم ورځو خپلو درنو مېلمنو ته چې بحث سره پیل کړو ترڅو پر دې باندې وپوهیږو چې په افغانستان کې امیندوارۍ څه ډول دوره ده، او دغه په مجموع کې ښځې څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغې دورې څخه دې په ډېرې صحي او په ښه شکل باندې ووځي. په خپرونه کې به راسره واصلوي اغلی ډاکټر محبوبه افغان. سلامونه اغلی افغان، وخت په خیر. کراته وایي چې امیندوارۍ څه ډول دوره ده؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو هیوادوالو ته، مخصوصا هغه مندو ته چې د مندوارۍ یا زیږون پروسې نه تیریږي هغو ته وړاندې کوم. مور هغه څوک ده چې د بل هر چا ځای نیولی شي، خو هیڅوک د هغې ځای نه شي نیولی. زموږ مندې د مندوارۍ او د زیږون سره تړلې داسې لاملونو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دي. نو که تاسو ماته یو دوه دقیقې راکړئ، زه یو څو شمیرې وړاندې کوم چې مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده نسبت کله پرتله کوو له نورو هیوادونو سره. او په 2000 کې تقریبا، په 2000 میلادي کال کې تقریبا 1600 ښځې په هر 1000 میندو کې د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکولو، او دا شمېره په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 10 تر 15 پورې ده. نو په دې برخه کې بیا نو ملګرو ملتونو د اتو یعنی زریز ملینیم پرمختیایي اهدافونه را وړاندې کړل، او په د روغتیا نړیوال سازمان د پاملرنې ته یا د ملګرو ملتو د وړاندیز ته هرکلی ووایو، او په نتیجه کې په افغانستان د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د مور د مړینې کچه د پام وړ په یعنی کمی پکې راغی، خو دا هم بیا هم له نورو هیوادونو سره پرتلې وړ نه ده. دا په 2013 میلادي کال کې دا کچه په افغانستان کې 400 ته راټیټه شوه، خو بیا په 2000 شلم کې سه دوه مته روغتیا نړیوال سازمان بیا بل شمیره نه کړې وه، ایسا یې اخیستې وه. په دې کې ویلي وو چې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه بیا هم 640 په 10,000 کې ده. نو سه کله دوی دا د ماشومانو د زیږیدونکو شمیرې ورکړې، نو په افغانستان کې په 15 میلیونه نفوس کې تقریبا 1.2 میلیون ماشومان زیږي هر کال. یعنی نو د دې مطلب دا دی چې 1 میلیون نه زیاتې ښځې زیږون پروسې نه تیریږي. نو دا شمیره راځي شپږ زره دوه سوه یا 6,500 میندې په کال کې میندې ځوان ته لاسه ورکوي. البته دا شمیرې د دولتي او خصوصي روغتونونو د راپورونو څخه لاسته راوړل شوي دي، کېدای سي اصلي شمیرې د دې نه نورې هم اوچتې وي. نو د دې تاسو بله پوښتنه دا وه چې د دې د ولې په افغانستان کې د هغه د مندو د مړینه کچه لوړه ده؟
بله 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 ډاکټر صاحب، اوس پوښتنه هم دغه فیصدي څومره لوړه ښودل شوې ده؟
فیصدي خو د په 2000 میلادي کال کې کومه احصایه اخیستل شوې وه، په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په هر 100,000 مندو کې چې زیږون له پروسې نه تیریږي یا میندوار ښځې 640 خپل ژوند له لاسه ورکوي، سیدا په 1 میلیون کې راځي 6,200. نو دا ډېره لویه، یعنی تاسو مخکې اشاره وکړه سي تقریبا په هر 2 ساعته کې یوه ښځه خپل ژوند له لاسه ورکوي. کېدای سي دا د دې نه هم لوړه وي، ځکه چې دا راپورونه یوازې له دولتي او خصوصي روغتونونو نه لاسته راغلی ده. داسې په کلیو بانډو کې چې چیرې هیڅ روغتیایي خدمات موجود نه دي، هلته څومره ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي، دا شمېرې ته موږ لاسرسی نه لرو. او دا ولې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه لوړه ده؟ په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې د ښځینه ډاکترانو د قابلو او نورو روغتیایي کارکوونکو کمښت ده. تنه د کارکونکو کمښت نه ده، د تکړه او روزل شوي مسلکي یا فني کارکونکو کمښت ډېر زیات ده، او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی ده. زموږ میندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او وسایل د دوی لپاره محدود دي، مالي مرستې ډېرې نیمګړې دي. یعنی په روغتیا کې یا مخصوصا د ښځو په برخه کې هغه روغتیایي پانګه ډېره محدوده ده، ډېره کمه ده. امنیتي خنډونه هم شته، سامان آلات او اسانتیاوې ډېرې نیمګړې دي، او درمل ډېر د ټیټ کیفیت درمل مندو ته په لاسرسی لري ورته، او تشخیصي وسایل ډېر کم دي. د دوی ځینې ناروغتیاوې په وخت باندې تشخیص سي، او بیا او هغه سي د چا روغتیا له ګواښ سره مخامخ هغه په نښه سي. د تکړه او روزل شوي مسلکي کارکوونکو کمی ما یادونه وکړه، او د خدماتو د وړاندې کوونکو بې مسؤلیتي هم ده، او له احتسابه ډډه کول دي. د دولتي او خصوصي سکتور په منځ کې هماهنګي هم نشته، یا تماس ډېر کم ده، او بل د خلکو یا د ولس په سیستم او چارواکو باندې بې باوري ده. دا ټول هغه لاملونه دي چې د ښځو یا د میندو مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده نسبت نورو د پرمختګ په حال کې هیوادونه یا وروسته پاتې هیوادونه.
مننه کوم. اوس هم فرزو د خبرونه په دې برخه کې را سره د نسې ولادي برخه متخصصه غلی ډاکټر سبیا سمین امین هم وصله شوې ده. غلی امین، له تاسو به وپوښتو چې په افغانستان کې عوامل څه دي چې هلته میندې له هم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
تشکر. خپل احترامات ساسو قدم جنت ته او تاسو ته او محترمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د افغانستان مېرمنې متاسفانه په دې بدبختۍ سره ډیر زیاتره په ولادت کې د مایندسي د دې خاص وجه دای چې اول خو موږ خپل داو کې چې موږ افغانستان یو پیخي یو غریب مملکت دی، په هغه کې موږ هغه او اسایشن نه لرو چې یو میرمن ته یا مور ته نور د نړۍ کې هغه ته آماده نه. دویم هم موږ وګورې دویم زموږ اقتصادي ډیر زیات کمزوري، زیاتره زموږ خلک ډیر په غربت کې ژوند سره وړي. دغه هم وجه کې دی چې یو دریم ماحولیاتي تاثیرات دي چې د افغانستان کې تقریبا د 40 کال نه 50 کال نه جنگ روان دی. نو دغه وجه درې ماحولیاتي وجه دي چې د افغانستان په میرمن باندې اغیزه کوي. د طبي لحاظ نه به دا موږ په دوو برخو کې به تقسیم کړو. یو برخه به دا چې کله چې میرمن ولادت کوي او کله چې مور د ولادت نه پس دغه مشکلات سره کې په افغانستان کې تاسو ګوري په هر دوه ساعت کې یو میرمن ژوند لاسه ورکوي. تقریبا مختلفو پروژې په افغانستان کې کارونه کوي، مختلف دی ډاټا بیس جوړتوي ورکړي، لیکن هغه دی هوایي ډاټا بیس ورکړي لکه د کوم خاص د سي دغه نه دی کړی. دا قات نکلي موږ زتره په افغانستان کې دوره وسایل نه لري ډاټا بیس دي چې یا یونیسیار یا کوم یونی پی دی چې دا کړی دي. دغه د افغانستان د میرمنو د ملي سره مطابقت نه کوي. د افغانستان میرمنې تقریبا 600 دیش په یو لکه میرمنو کې د کال کې د مېرمنې چې تاسو ګورئ په امریکا کې په یو کال کې تقریبا 19 میرمنې په ولادت کې ملکه د مېرمنې شي. نو دا د افغانستان د میرمنو ډیره غټه بدبختی ده. د دې لپاره به زه خاص تاویم چې د افغانانو میرمنې شي دي دلته هغه طبي وسایل نه دي، نو ورته او تعلیم کمبود دی زیات دی، ځکه چې زموږ میرمنې متاسفانه ډیر تعلیمات نه لري او هغه مهم جزئیات نه چې کوم دی ته طبي سہولتونه باید فراهم هغه ته دی اسایش نه او د سرس نه لري، خصوصا په کلو او په لرو ځایونو کې او کوم چې خصوصي شفخانی دی هغه ډیر زیات پیسې د میرمن اخلي هغه ته نشي ورتللی. دویم دا دی چې موږ طبي آلات نه لرو، موږ کوم خاص د دې لپاره د افغانستان حکومت وزارت ساتنه کوم د سیاسي دریز نه دی معلوم کړی چې باید دې ځای ته میرمنې یعنی کار ورته ډیر زیات کم شوی د افغانانو میرمنو ته د ولادت په شا کې. او د افغانانو د میرمنو غټ سبب چې دی په ولادت کې هغه به موږ ویو چې پوسټ پارټم هیمریج وي، کله چې یو مور ولادت کې بې داغې نه پس ډیر زیات خونریزي پیدا کړي. او افغانستان کې متاسفانه زیاتره میرمنې په کمبودي د وینې اخته چې هغه ته دغه د وینې ګروپ نه معلوم ورته هم. او دیم غټ مشکل دا چې زیاتره میرمنې په کورونو کې ولادت کوي چې هغه کې زیاتره هغه ته التهاب چې ورته موږ انفیکشن کیږي، نو دا هم د میرمنو د مړینې سبب ډیر زیات کیږي. او دریم خاص وجه دا چې هغه تلویزیونی معاینه ته دسترس نه لري د افغانانو میرمنې متاسفانه، چې هغه ته معلوم شي چې ماشوم په کوم حالت کې. غټه وجه د افغانانو د میرمنو د مرګ سبب دا ده چې دا په ډېر کم عمر کې واده کوي، ځکه چې په دې اړه سوارس کولو کې دی واده کوي، نو په هغه وخت کې جنې بلوغت ته نه رسي. دا ډېر زیات غټ عوامل دي چې میرمنې په مرګ باندې باندې ځي.
بله، مې ډاکټر صاحب وړاندې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې کله چې ماشوم د دې پیدا شي ولادت نو وروسته د دوی لپاره خدمات په کچه باندې نیوي، څنګه ممکن کېدل شي کله چې د دې ماشوم پیدا شي د خیر روغتیا لپاره یا د چې دوی روغتیا ولري ولادت وروسته کوم کارونه باید ترسره شي؟ هغه په کور کې دوی ورځي په خپل پرختون کې وي، کوم مرحله دي، کوم لارې چارې دي چې هغه کولی شي چې ولادت وروسته د غمور په خشکل باندې د دوی روغتیا برخه ته توجه شي او په شکل باندې دوی لپاره کار وشي چې د وی مور لپاره اړتیا ده؟
اول خو به موږ زیاتره که تاسو وګورئ اوس جانې په افغانستان کې ډېر ولادتونه په کورونو منځ په کور کې کېږي. نو د دغه وجوهات دا دي چې کله چې دایګانې یو ولادت ته مور ته ورځي باید کله چې ولاده شي باید هغه ځای پاکي باید لاسونه پاکي او دم کله چې ماشوم وشي هغه ماشوم باید مور هغه امبلیکل تورچ ورته وي هغه باید ډېرې پاکې قیچي باندې پاکه شي او خصوصا د دې دپاره د اول به زه د کورنۍ دغه تدابیر وم بیا به هغې نه پس د صحي تدابیر ویم. نو هغه زیاتره خواښیانې یا کوم دایګانې چې په کورونو کې کوشش دی وکړي چې هغه میرمن ته د آرام ورکړي هغه نور ماشومانو ته دې ته صحیح غذا ورکړي. نو دغه زیاتره باید د خپل نظافت ډېر زیات خیال وساتي او که کومه موش ډېر خونریزي کوي دې زیاتره افغانستان کې دا ده چې څلوېښت ورځې باید لمبل باید ونیشي. دا یو ډېره فرصده دغه ده باید چې څنګه ولادت وکړي باید دی پاک خپل جسم وینځي او هم د ماشوم پاک وینځي او هم د هغې دغه د نظافت ډېر زیات خیال وساتي او کوشش کوي وکړي چې موږ چې ټمپون زده وي پر زده وي هغه زیاتره خلک چې ټوټې استعمالوي هغه باید زر تر زره دی بدلې کړي ځکه چې د هغې نه هم د مرګ سبب کېدای شي. اوس به طبي لحاظ سره چې راشو چې هغه میرمنې چې کله شفخانی ته یا زی الترجو کوي نو زیاتره شفخانو کې دغه حالات چې دی د ماشوم یا د میرمن لپاره استعمال کوي دا سرلایز نه زیاتره دی ډسکشن اچي نو کوشش وکړي چې د ولادت کې میرمن ته باید د صدمه ورنه کړي چې دا یو کم ځای زخمي شي او هم کله چې دی د کور د شفخانې نه فارغ شي باید ته عادي او ډاکټر دا باید مور ته وشي باید تقریبا د څلوېښت ورځې پس یا شپږ هفتې پس باید خپل چیک اپ ته راشي چې موږ ستا معاینه وکړو. لیکن متاسفه افغانستان کې چې کوم شخصي شفخانې دي یا کوم شخصي کلینیکونه دي هغې بس بغیر ضروري معاینات ورکوي او هم نه د مور او نه د ماشوم د صحت خیال ساتي.
بله مننه. په خبرونه کې را سره د ښځو حقوقو فعال غلې او ګامل هم وصله ده. دوی څه خبر کورنی اړخه بحث ولرو چې په کورونو کې د امیندوارو ښځو وضعیت څنګه وي یا د کورنۍ چلند رویت دوی سره په دغه نه میاشتنی دوره کې څومره مهم کېدلی شي. اغلې عمل تاسو خره خلاص مکراته وی چې کورنۍ چلند امیندوار ښځو سره څومره مهم ده چې باید یو ښه چلند دوی سره وشي.
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه قدر منو میلمنو ته او ریدن کته کورنۍ چاپریال چې راحت وي او برخوردونه سالم وي زه فکر کوم چې د امیدوارې میرمنې لپاره بیخي زیات اړین دی، بیخي زیات ضرورت دی، ځکه چې دغه په ذهني لحاظ چې هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی وي او برخوردونه ناسالم وي د ده په روح روان باندې، د ده په صحت باندې، د ده په ماشوم باندې زه فوق العاده منفي تاثیر کوي او دغه ناوړه اغیزې بیا کله چې دغه ماشوم پیدا کیږي یعنی روانشناسان وایي چې دغه برخوردونه بیا کله چې ماشوم پیدا کیږي د په ذهني لحاظ هغه سالم نه وي. نو په کار ده چې د امیدوارې ښځې په وړاندې باید هغه برخوردونه باید هغه چلند باید ډیر سالم وي. اما متاسفانه زموږ په افغاني ټولنه کې دغه برخوردونه کله چې دوی ناوې راوړي هغه غلط ناوړه دودونه چې رواج دي هغه ټول انتقام هغه ټول هغه زشت رویه هغه ناوړه هغه غلط هغه انتقام و هغه پیغور ورکول او هغه چاري هغه نو لکه یو دښمن چې راولي فقط کوشش کوي چې ترکم دې ته ماته ورکړي دې سره غلط چلند وکړي او د دې ذهن نارام کړي. دغه د امیدواري دوره خو اوږده دوره ده او ډیر وخت نیسي. په دې وخت کې ډیر کم څه دي چې هغه فضا ورته د سیمو ساید وي چې دا په خپل کې خوشاله وي ځکه دغه حالت چې ورته راځي دا خو یعنی غیر عادي ده. دا یو څوک چې حمل نیسي تر هغو چې ورو ورو هغه کیږي مور دپاره ډېر سخته ده، یو درون بار ده چې دای ځان سره حمل کوي تر هغو چې د زیږون وخت ورسیږي. یعنی په خپل هغه زایمان هغه زیګون چې دی هغه څومره سخته ده دا په ذهني لحاظ په خپل ذهن کې اول کله چې دغه حالت نږدې کېږي څومره ډار لري دا به څنګه کېږي یا زه به ژوندی پاتې کېږم که نه پاتې کېږم دا حالت ورسره وي او هغه بیا هغې سره هم چې کله په کور کې دا نارامتیا وي او په افغاني ټولنه کې خو دغه اقتصادي چارې چې یعنی ډېر زیات مصیبتونه زیږولي دي او زیږي او په د ټولو نه بیا په یو میرمنه چې هغه امیدواره ده هغه حمل لري هغه باندې دغه چارې ډېر زیات ناوړه فشار راوړي او سره له دې چې یو فشار خو په نورمال حالت تبان چې فشار ور باندې راځي چې دا یو ماشوم لویږي او وزن ورسره زیاتیږي او بل دا روحان چې ناوړه برخوردونه ورسره کیږي د دې هغه حالت بالکل خرابوي حتی شاید ماشوم له منځه لاړ شي چې دونه د خپل ځان باندې فشار راوستي هغه په غلط رویه چې د دې په وړاندې کیږي نو هیله من یم چې زیاتره خلک زیاتره افغانان ډېر کوشش وکړي چې هغه حالتونه چې د دې باعث ګرځي چې یو امیدواره مور ناراحته کړي او په ذهني لحاظ وځپي دې نه باید ډډه وشي په کورنۍ کې
همدغه کړنه لا هم څومره دوام لري سره له دې چې نړۍ د پرمختګ په حال کې ده په نور نړۍ کې خدمات خورا ډېر ښه وړاندې کېږي امیدوار مینځ سیا د چلند په برخه کې ولې زموږ ستاسو خلک لا هم څومره په همدغه دود کې پاتې شوي دي چې یو امیدواره ښځه درک کولی نه شي یا هغه خدمات یا هغه زمینه چې ورته برابره شي په دغه دوره کې لا هم نشته ده
متاسفانه یو خو زمون اکثر خزی یو زیات زیاتره نالوست دی او په خپل هم نه پویږي چې دغه فشارونه او دغه څومره دی ته ماشوم د پاره زیانور دی او څونه زر زیانمن کولای شي بل پوهاوی کم دی په دغه یواز کې باید زیاتره در رسیدلی دلاره دغه د روغتیا وزارت د خوانه هغه ماسات چې په دې برخه کې کار کوي باید دغه پوهاوی باید لری پرتو سیمو ته ورسیږي کلیو باندو ته هلته چې په هغه سیمو کې اصلا اوس هم هغه غلط دودونه او رواجونه دي چې ښځې میرمنې جینکۍ د مکتبونو نه پاتې او هغه نه پوهیږي چې په دې دوره کې څه وکړي او روغتیایي خدمات لاسرسی هم د هغوی ډېر کم دی او ناممکنه ده په ځینې حالاتو کې هغوی څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې زیاتره هغوی په کورونو کې زیږون صورت مومي او په هغه صورت کې یو خو نظافت دی او بل نور یعنی که یو میرمنه خطر ته نوځي تاسو باور وکړئ چې دا تلفات ټول د دې وجه وي چې نه ډاکټر وي نه امکانات وي نه دوا وي نه درمل وي نه یو متخصص وي چې زر یې ورته بوزي یعنی دا په خپله هم بلا ستونزې دي چې هغه افغان میرمنو ته مواجه دي او دوی د زیږون په وخت کې ډېر زیات تلفات لري نسبت به هغه هیوادونو کې چې از خدمات شته هلته هر لحظه تر زیږونه پورې د بعد د زیږونه پورې څومره عالي امکانات دي او د ښځو تلف د له منځه وړلو خطر هم کم دی مګر متاسفانه افغانستان کې باید مخنیوی وشي ځکه دا د مخنیوي وړ دی دلته د هغه خطرونه چې مور ورته مواجه ده او دا هغه نه باید مخنیوی وشي امکانات شته که وغواړي او که پوه شي او دا کار دې وکړي او متاسفانه دلته ستونزې ډېرې دي
مننه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو بیا هم درګرځم چې پر دې موضوع باندې وغږیږو اغلی افغان چې په افغانستان کې د امیندوارۍ په دوره کې که صحیح خدمات مور ته وړاندې شي د بیا څومره د ماشوم پر ژوند باندې اغېز کوي، او سالم ماشوم هغه نړۍ ته راوستلی شي، ټولنې ته سالم ماشوم وړاندې کولی شي، دا څومره اغېز لري که مور ښه تغذیه شي، که مور ته ښه زمینه برابر شي، هغه به یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي؟
بله ډیره مننه. ستاسو خبره بالکل سمه ده که د مینډواری په وخت کې اصلا څلور مرحلې دي د مور په ژوند کې، سه مرسته ډیره د مور روغتیا ته او هم د ماشوم روغتیا ته باندې اغیزه کوي یا مثبت اغیزه کولی شي. سه د مینډواری نه مخکې ده او بیا مینډواری په وخت کې ده او بیا زیږون په وخت کې او زیږون وروسته اونیو کې. نو مندواری په وخت کې نو سه څومره د مور روغتیا شوي اما ور په ماشوم باندې مستقیم مثبت اغیز کوي. که دا روغتیا فزیکی روغتیایی جسمانی او یا که دماغی لکه مخکې اغلی اوګی یادواری کړه، دا ډیره مهمه ده. په د روغتیایي برخه کې چې زه ووایم تر ټولو مهمه، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یاسمین هم په دې برخه کې یادونه وکړه، چې زموږ د ښځو یا د مندو د مړینې یو روغتیایي لامل د وینې له لاسه ورکول دی یا د وینې کموالی ده په وجود کې. نو دا باید د مندواری په دوران کې دا یا د خوراک له لارې یا د دواګانو له لارې او یا د هغه زرقي اورس په نسبت هغه هم ډیر زیات ګټور ثابتېږي. خو دا هغه په کورونو کې یا په دایانی او یا قبلې کې داسې ټوله دا خدمات دوی ته ونسي وړاندې کولی. خو د دوی خپله پوهه هم مهمه ده او تر ټولو مهمه دا ده چې کم از کم یو ځلې یا دوه درې ځلې د مینډواری په دوران کې یو ډاکټر سره یو مینډواره ښځه باید تماس ولري. یعنی یو روغتیایي پاملرنې ته ضرورت ده، اړتیا ده، شدید اړتیا ده. موږ پوهیږو چې دا نه رسېږي، زموږ لاسرسی یې کم ده، خو بیا هم دا اړتیا شته. سی ځکه چې یوازې وینه نه ده، لکه ډاکټر صاحب یاسمین د وینې لاسه ورکول او همدارنګه د انتاناتو یا د التهاباتو یا د انفیکشن ذکر وکړو، چې دا ډېر لوی لاملونه دي د مندو د مړینې. په د دې سره سره نور لاملونه یې هم شته، یعنې هغه روغتیایي لاملونه یې سی هغه د لوړ فشار ده یا د شکر ناروغي ده یا لوړ د زړه ناروغي ده، دا ټوله او دا به هلته معلومیږي چې دا یو ځلې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. او بل په دې کې د مور د کورنۍ د روغتیا د وزارت د روغتیایي کارکونکو د قابلو د ډاکټرانو د ټولو مسؤلیت ده سی په دې برخه کې مندو سره مرسته وکړي. نو دلته خندونه هم زیات دي. اوس که مندې په کور کې ولا لکه زیګونی په کور کې او یا د سمندواري وخت کې دوی هیڅ ډاکټر یا قابله نه ویني، نو د هغوی د روغتیایي ستونزې به څوک په نخښه کوي؟ نو د دې لپاره که موږ یعنی شروع زل سوی ډاکټرانی نه لرو، کم از کم خپل قابلې یا دایانې دومره وروزو سی هغه د مور روغتیا ته ګواښي یا خطر موجودي یا د لوړ فشار یا د وینې کموالی یا د انتان یا انفیکشن یا د میکروبي ناروغۍ، نو هغه په خپل وخت باندې په نښه کې او زر تر زره له ډاکټر نه مشوره وغواړي او یا مرسته وغواړي. نو په هغه حال کې به موږ کولی شو سي د مندو ته یعنی ښه مرسته یا ښه خدمات وړاندې کړو. خو له بده مرغه بیا هم وایو سي کموالی دی د روغتیایي کارکونکو، کموالی دی له ډاکټر رانیولې بیا تر دایې او تر قابلې او تر نرسانو تر لابراتوارو الټراساونډو هر څه شي کمولی دی، او همدارنګه اقتصادي چیرې لکه د کم عاید لرونکي ښارونو کې یا کلیو کې یا کورنیو کې د مندو د مړینې کچه لوړه ده، او دا مستقیم به ماشوم باندې اغیزه لري. که د مور فشار لوړ وي نو هغه په ماشوم باندې داسې اغیزه کولی شي چې ماشوم یا داسې مینډواري په وخت کې سمه وده نه کوي، او یا داسې د زیږون نه مخکې هغه ژوند له لاسه ورکوي، او یا فوراً بعد له زیږون نه هغه ماشوم کیدای شي ژوند له لاسه ورکوي، او بیا که ژوندی هم پیدا شي ماشوم بیا کیدای شي وروسته روغتیایي ستونزې ولري. همدارنګه د شکر ناروغۍ کې په د مینډواري په اولو درې میاستو کې او په دوهمو درې میاستو کې او بیا په اخري درې میاستو کې مختلف اغیزې ستاسو د دې مرض په ماشوم باندې. نو که چیرې دا د دې شکر په خپل وخت باندې مینډواري په وخت کې کنټرول نسي، اول تشخیص نسي، نو بیا هم تشخیص هلته امکان لري چې دا روغتیایي مرستو ته لاسرسی ولري، یا ډاکټر ته یا لابراتوار ته یا الټراساوند ته. نو همدا شکر کولی شي چې ماشوم یا په دوهمه لکه درې میاستې نه سي دي، لکه څلورمه میاست پنځمه شپږمه میاست کې ماشوم له لاسه ورکي یا خپل ځوان له لاسه ورکي، او بیا ماشوم ځوندی نه سي پیدا کېدو وخت کې، او یا په اخري میاستو کې، او یا بعد له زیږون وروسته. او بل دا د سي دا خو د مینډواري په وخت کې د زیږون په وخت کې مخصوصا هر ښځه هر مور د کوچني د زیږون په وخت کې مسلکي پاملرنې او کوچني له زیږون وروسته هم مسلکي پاملرنې ته اړتیا او ضرورت لري. نو موږ په هر سطح سي وکولای شو، که په ابتدایي سطح کې، که په لږ پرمختللې سطح یا که ډېره پرمختللې سطح، یعنی په هر سطح کې د روغتیا چارواکو ته یا روغتیایي چارواکو ته یا وزارت د روغتیا وزارت نه له صلاحیتو ارګانونو نه دا موږ بیا هم غوښتنه کوو چې په دې برخه کې باید توجه وکړي. مثلا که د وینې له لاسه ورکولو نه یو مور ځوان له لاسه ورکوي، نو دا د کورنۍ نورو غړو ته، نورو خپلوانو ته، نورو هیوادوالو ته، هر هیوادوال ته دا ډېر اسانه کار ده چې یو روغتون ته ورسي او خپله وینه تحفه کې یا تست کې یا معاینه کې وګوري، او دا هغوی ته ورکړي چې دا به یو مور د ضرورت په وخت کې تاسو ورکړي. دا به زه فکر کوم د مور د ورځې بهترینه تحفه یې نسبت دې ته چې تاسو خپل مور ته یو کارت واخلئ، یو ګل واخلئ، یا مبارک ورته وایسي. څه که تاسو د یو مور ژوند وژغورئ د زیږون په وخت کې، دا ډېر اسانه کار هم دی چې تاسو ورسې وینه ورکړئ، او دا وړیا کار دی، دا ډېر ارزښمن کار دی، او د میندو له مړینې نه خلاصي شته، لارې چارې شته، داسې دواګانې او داسې درمل شته چې هغوی ژوند وژغورل سي، خو دا لاسرسی ورته نشته. موږ روغتیایي کارکوونکي ډېر کم دي، او د دوی په روزنه کې او د دوی په ښوونه کې بیا هم د چارواکو غوښتنه یا توجه به بیا هم دې خواته را اړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
مننه اغلی امین. وړاندې تاسو هم ورته اشاره درلودله، ډاکټر صاحب افغان مرتي اشاره درلودله، چې کمخونی په افغانستان کې ډېرې مېرمنې دغه ستونزې سره لاس او ګریوان دي چې هغوی د ولادت په وخت کې وینې ته اړتیا پیدا کوي یا کمخونه کیږي. څه کول پکار دي چې دوی کافي وینه ولري یا د وینې له کمښت سره مخامخ نشي؟ خو په افغانستان کې مېرمنو ته خدمات وړاندې کېدل د ولادت په برخه کې، بیا دوی ته بستي ورکول کېدل، دوی ته بلارخونه کېدل، که هلته د خونديتي د مخنیوي په برخه کې لارې چارې موجودې وي، دوی کولی شي چې هغه سي ادویجات دی خوري چې وینه کافي وي. څه کول پکار دي، څنګه ممکن ده چې دوی د خسون څخه دی ووځي ځکه تل وړ فشار او د وینې کمښت دغه مسله خورا جدي ده؟
بلکل ډېره مننه ستاسو د سوال. د افغانستان کې د بنیا ډېر زیاته کامن ډیر عام کمپونی شي دا آیرن ډیفیشینسی دا وټامین بی 12 او وټامین بی 6 ډیفیشینسی دا د دې زیاتره وجوهات دا دي چې هغه مېرمنې چې په افغانستان کې دي هغه د سیغزان نه کړي چې کله دی باردارې زیاتره هغه په کار کې مصروف وي او د اجتماعي ژوند سره خپل ژوند مخې ته وړي ځکه چې موږ یو کلتوري او اجتماعي ژوند لرو په بانډو کلي کې چې زیاتره د هغه واک همیشه د مشرانو سره لکه خواخینې او یا سخري نو هغه کوم ارمن بیچارهګی چې باردار ای هغه ته هغه غذا نه رسیږي ځکه چې هغه اخر کې هغه په کار مصروف یا کوم ډوډۍ شي پات شي هغه کې هغه ضروری ضرورتونه چې دی یو د انسان د وینې کم بودی په پوره کوي هغه ته نه فرهم د دې اول مسله په افغانستان کې د چې زمنګ د مېرمنو یو دا خاص بدبختی د منګ بورته یو چې هغه ته د خپل د وینې ګروپ نه معلوم زیاتره هغه مېرمنې چې کله ګروپ د وینې نه معلوم او کله چې زیاتره خون رزي په ولادتو کې یا زیاته وینې د لاس اور کې او مخ کم بدی به هغه کې هغه وینې پیدا کول ډیر سخت دي او هم منګه هغه اسایشونه او کم د موږ چې د بلډ بانک او هغه تل نشته افغانستان کې ځکه چې په نور ترقی یافته ملکونو کې د وینو د لپاره خاص سیکشن شي یعنی کوم مریض راشي هغه ته زر وینه وخی یا کوم تکلیف ورته پیدا شي لیکن متاسفانه افغانستان کې د ټولو نه زیات د وینې سبب کوم دي چې ما په افغانستان کې کار کړو هغه زیات آیرن ډیفیشینسی یعنی مېرمنې غذا سم نه خوري او هم د هغه غټه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزه دي چې هغه د هغه ضرورتونه نشه یعنی فقر چې او تمنګ او غریبي دي زیاته د افغانستان کې نو دا وجوهات دي د دې لپاره موږ مخکې به لکه یونیسف یا مخکې به یونایټډ نیشن مېرمنو ته به فولیک اسید ورکول نو متاسفانه به هغه ته مېرمنو دا ویل چې فولیک اسید ماشوم د لپاره ضرر لري نو هغه فولیک اسید به نه خوړل دا د دې ضرورت چې التکم صحیح کارمندان یا سوکار په افغانستان کې هغه باید مېرمن ته یو خاص پروګرام جوړ کړي چې د فولیک اسید باید اولنۍ درې میاشتې کې دی به ضرور وخوري چې د خپل د وینې عام ماشوم ته وي د وینې کوم مشکل نه هم مور ته د ټول ضروری دا د رای اهل دا دي چې خپل چې هغه وزارت ساتاما یا نور کوم چې زمونږ محترم مولایان صاحبان چې دی په دې پد په مختلف جماعتونو کې باید دایلونه کې لیکن متاسفانه د امارت اسلامي راتل سره ټول هغه کوم ضرورتونه چې مېرمن ته هغه اوس نشته هغه لپاره ځکه چې هغه ټول طبي سہولتونه په هغه باندې بند دي زه فکر کوم چې کله یو مېرمن هلته باردار شي باید د اولنۍ درې میاشتې کې باید ضرور د خپل وینې معاینه وکړي یو ځل باید خپل وینې ګروپ مال کې عام د وینې معاینه وکړي لیکن هغه ته افغانان موږ خو تاسو پیږو چې په افغانستان کې په پرګنسي کې درې مرحله یو فرست ترایمستر دی یو سیکنډ ترایمستر یو ترډ ترایمستر اولنۍ درې میاشتې کې ډېر ضروري ده چې یو مور باید لاړه شي د خپلې وینې معاینه وکړي چې آیا دا خو کم د وینې کم بوت لري یا کم نور ستونزې نه لري نو زیاتره مېرمنې چې کوم باردارې او هغې د وینې کم بوت لري نو زیاتره هغې په ډېر زیات ستړي کېږي خوب ورته سم نه ورځي هم ورته موږ چې افسردګي او ډپرشن ورته پیدا کېږي نو دغه او ماحول مې هغې ته صحیح نو دغه وجه نه زیاتره چې کله دی په کله ولادت کې زیاتره په هغې باندې زړه حمله هم راشي او متاسفانه خپل ماشوم د لاسه ورکي او خپله مېرمن او دغه خاص وجه چې په افغانستان کې لیډیز مېرمنې ډېر ډوډېګانې خوري دا ور شیان ډېر زیات خوري نو هغه کې د دې فشار ډېر زیات زی په اخرنۍ درې میاشتې کې موږ چې کلم شو په کلم شو او دا هم په ماشوم باندې ډېره بد اغېزه کوي او هم په مور باندې ځکه چې په اخرنۍ عمر کې دلته فشار دی او متاسفانه په افغانستان کې مېرمنې فشار خپل نه شي کوي یعنی هغه دغه کم هغه لپاره سیستم نشته دی نو په خرنې مدر مېشت کې دی په کرم پر کرم شمانی او شي کرم شمانی نو فشار چې جګلار شي او هم سیجر برازي هم ماشوم دلنس ا د دې خاص زبده ویمه د افغانانو مېرمن صدا د ستونزې باندې را مشه پوری مزمنګه د سیستم د بابات په افغانستان کې ډیر د جنگ زپل امر د منګه یو حکومت په دې معنی موږ نه شو ته هم کولای چې اصول ملامتیا په امارت اسلامي په جمهوریت معنی دا زمنګ خپل غټه ستونزه ده چې موږ ته طبي وسایل نه لرو زمنګ هغه سایشونه چې په نورو ملکتونو کې زمونږ مېرمن ته نشي خوراک زمونږ سم نه دی، او هم د کورنۍ ستونزې ډېرې زیاتې، ځکه چې کمی کورنۍ کې چې خواښې او سخر مشران یې هغې کمه ماشوم مېرمن بېچارهګۍ چې په ډېر کم عمر کې واده کړی او هغې په دیالسمان سره کې هغې ته هغه سهولتونه نه ورکوي که ډاکټر ته هم بوزي هم وایي پیسې نشته. نو زیاتره دغه سببونه دي چې مېرمنې ډېر زیات په کمبود د وینې اخته وي په افغانستان کې.
بله، یو بل مثلا چې دلته مطرح کېدلی شي هغه د کورنیو اقتصادي وضعیت ده چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له کور څخه دغه مرحله دی شروع شي بیا د روغتونونو ته د مراجعه وکړي که اقتصادي ستونزې حل شي، اغلی امیل په افغانستان کې به ممکن څومره دا مرسته وکړي چې یو مور وشي کولی چې د ښه ماشوم د زیږول په برخه کې د ښه روغتیا ولري یا د خپل هم د صحي اړخه د ښه اوسېږي. اقتصادي ستونزې څومره په افغانستان کې د کورنیو تر منځ دغه مسله کې راګیریدلی شي؟
مننه کوم ډاکټر صاحبانو، خو په تخصصي شکل یعنی کوم لارښوونې یا کوم هغه چې دی ضرور دي یعنی دې ګټور معلوماتي ورکړه. همدا اوس ما ډېره استفاده وکړه او خبره دلته ده چې په افغانستان کې دا نیمه پیړۍ راځي، دغه جنګونه، دا حالات، دا اقتصادي ناانوره برخه چې افغانستان کې جاری ده، د کلونو په ترس کې دي، خصوصا جنګ ډېر ناوړه اغېزې شیندلې دي او اقتصادی جو جو دی ایس دسی نورمال اغا نلری سایر نلری چی خلق و کولشی یو خواه یو مناسب یو ساو بسیا جوان ولری یو خپل اغا کورانه جوان تا دی توجه کی بخ مخصوصا اغا میرمنه چی حمل نیسی او پا دی دوران که دد پارا اغا مناسب غذا چی ضرور دی او اړینه ده اغا خو باید دې زیات ورته توجه وکړي. اما متاسفانه ټول په خپل غمونو کې اخته وي او ټول خپل ځان ته فکر کوي دی او رقم ځانځاني حالات راغلی دي، او خصوصا په دې وروستي وختونو کې اوس مهال چې دغه حالات جاری دی او حاکم دی، دا ډېر بد حالات خصوصا په اقتصادي لحاظ، نو دا هغه مېرمنو دپاره څوک خاص توجه ډېر کم فیصدي به وي که امکان هم ولري. اما په اکثریت په ټوله کې مېرمنې په دې برخه کې نه داسې خاص رضا ورته رسېږي چې هغه ډېر اړینه ده. مور ته، ماشوم ته باید فکر وکړي او هغه دپاره ویټامین او هغه دپاره مثلا پروټین او سم غذا ورسېږي چې ماشوم یې خرش جوړ کړي، خپله ضرورت لري د خپل صحت دپاره. اما دغه امکانات دې دپاره ډېر کم دی، اته په نشت کې حساب دی په لري پرتو سیمو کې په ولایت کې. یعنی ته باور وکړه چې اول هغه ښه غذا دی نارینه او ته دوی هغه کې وړاندې کوي هغوی دپاره په نظر کې نیسي، بیا وروسته په آخر کې هغه پاتې شونی هغه مېرمنو دپاره. نو دا څومره سخت حالت دی، څومره دردونکی دی چې داسې او ماشوم او مور چې څونه ضرورت لري او ماشومانو دپاره په کورنیو کې دونه چې نارینهو ته او ځوانانو ته او دوی دپاره اول فکر کوي چې هغه ښه امکانات باید هغوی دپاره وي او بیا وروسته چې ایس یعنی هغه کې هغه ضروري شیان چې باید یو امیدواره ښځه ترینه استفاده وکړي هغوی دپاره دغه امکانات برابر نه وي. نو خصوصا دغه ډېر زیات اقتصادي له پلوه چې دوی په ټیټه سطحه کې دي، فقر او بېوزلي او بېچارهګي ډېر زیات وجود لري، او اکثرا دغه میندې، دغه مېرمنې چې وادونه کوي، تاسو پوهېږئ چې کله چې د نوي کور ته راځي دوی هغه د دوه کورنیو هغه راکړه ورکړه او هغه څه چې د واده په جریان کې کېږي او هغه اختلافات چې وي، یعنی ورو ورو هغه په دې کورنۍ کې دا بېچاره باندې چې څونه ظلم زور وي و دغه ژوره خفګان دوی ته چې لاس ورکوي. تاسو باور وکړئ چې دا په ماشوم باندې مسلسل دلته خو دا نه ده چې باید دوی وقفه راولي ماشوم کې یو دوا او ډاکټر ته لاسرسی ولري، همداسې شیر په شیر ماشوم راوړي او یو ته هم رسیدګي نشي کولی، نه هغه دپاره سم مناسب غذا شته او نه یو سالم تفریح دوی لري نه یو ښه برخورد لري. یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر زر یو میرمنه خپل صحت له لاسه ورکوي، اته د زیږون په وخت کې ماشومان قطار پاتې او دا لمنځه ځي. یعنی ډېر زیات داسې واقعات شوي دي په افغانستان کې، خو دغه دقیق احصایه‌ګیري او څېړنه اصلا وجود نه لري او ټول په اټکلیزه ډول که دا احصایه‌ګیري وشي لکه نور هیوادونو کې یو نفرم شاید چې د حساب نه پاتې نه وي، ځکه سیستم هلته داسې جوړ شوی دی. خو دلته داسې نه دی، دلته تلفات بیخي زیات دي، اما د ده هغه حساب لا معلوم نه دی، ځکه هغه ځایي خلک چې په یو محیط کې په یو ساحه کې هغوی ژوند کوي هغوی ته معلوم وي چې څونه مړینه زیاته ده، څونه خطر سره مواجه دي. دغه خطر دپاره ډاکټر صاحبانو ډېر ښه وویل چې یعنی لارې چارې شته دي، خو چې دوی لاسرسی ولري، خو چې دوی ورسول شي او دغه خدمات موجود وي د حکومتونو د خوا نه، دا خو باید رایګانې راشي، باید امکانات وي، باید ټول خلک څومره چې کولی شي باید خلکو ته پوهاوی ورسوي، هغوی باید آګاه وي چې دا ډېر خطرناک دی او د دوی دپاره باید اړین ده چې ډاکټر ته په دې دوره کې بار 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 مراجعه وشي، هغه باید خطر ته مواجه دي د خطر نه مخنیوی وشي. اما خو دغه امکانات افغان میرمنو دپاره په نشتي حساب دی، هیڅ اصلا وجود نه لري په نور دنیا کې تر آخري حده پورې. دغه مور چې حامل نیسي د هغه وخت نه په دغه اوږد مسلسل ډول څومره ډاکټر ته لاسرسی موجود دی، دوا او درمل ښه غذا تفریح هر څه شته دي، نو متاسفانه 1% افغانستان کې نشته.
بله نه اغلی ډاکټر صاحب افغان، که څنګه تاسو په روغتیایي برخه باندې خبرو کړو، خو مسله چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوې ده، هلته د صحي خدماتو نشتون مسله ده چې حتی په کلیو کې صحي کلینیکونه موجود نه دي، صحي بسې هلته موجود نه دي، دغه فیصدي که ډېرېدلی شي له لورو پرتو سیمو څخه څومره په دې کې ښکېل کېدلی، ځکه چې په افغانستان کې میرمنې لا هم په لورو پرتو سیمو کې هغومره پوهاوی نه لري، هغوی نه پوهېږي چې د مېندوارۍ په برخه کې څه کارونه باید سره کې کوم خواړه باید وخوري، دوی څنګه کولی شي خپل روغتیا ته توجه وکړي، یا ته تر دې چې خپل ماشومان په روغتون کې به دنیا ته راوړي. دغه مسایل یې دغه د کلینیکونو نشتون مسله بیا څومره نور د امیندوارو ښځو لپاره د دوی دغه دوره سختولی شي. اغلې امین، که تاسو زما په پوښتنه اخیستي مهرباني وکوئ.
اوسې جانې، موږ زیاتره زموږ مېرمنې چې هغه په کلیو او په دغرنۍ دغه کې اوسېږي، د هغې خاص ستونزې به تاسو زه ویم چې هغې په داسې وسایل نه لري، زه خو په کلیو بانډو کې چې خپله ډېر زیات غربت دی او هغې په غرونو کې اوسېږي، هغې دا دسترس نه لري چې هغې یو سرک اواري چې خپله مریض شپخانې ته ورسي. دویمه مسله دا ده چې هغې دومره پسنداز پیسې نه ساتلې، کله چې یو میرمن بارداره شي او هغې ته دا پیسې چې هغې په اقتصادي ستونزه باندې هغې د میرمن بل ځای ته بوسي. او د انتم په کلو باندې کې د ټول نغړ سبب د مر د مېند په پاتې ځتره مېرمنې په ځکه چې تاسو موږ صحیح مرکزونه صحیح نه لرو، نه ډاکټران لرو، نه نرسان لرو، ځتره په خارو کې کار کوي، نو هغه مغه ته سوزه به مغه راځي چې مېرمن چې هلته ولادت کوي مغه دایګانې هلته په کار خپله ولادت په کور کې کوي، د مېرمن د نظافت خیال نه ساتي. او د په کلو کې چې خاص وجه د هلته د کوم د مېرمن لپاره واکسینیشن چې موږ ورته چې په بارداري کې هغه واکسین کې هغه ورته هم نشته دی، نه د هغه د دې نه هم نه خبر چې آیا موږ کوم ځکه ولادت کوي، ځکه چې دا د هغه خواخ او سر دا ذمه داري ده چې باید خپله انګوري کې یا لوري هغه باید درې میاشتې هغه باید په خپله کور او کلي کې نه وي، باید درې میاشتې په بارداري کې دی، باید ښار ته بوځي. لیکن زمونږ اجتماعي ژوند په کلو کې په افغانستان کې خصوصا په غرنۍ علاقه کې زیاتره میرمنې په کور کې ولادت کوي او دغه هم سبب د مرګ کېږي، ځکه چې هغه په ولادت کې تلویزیونی معاینه نشته نو زیاتره ماشومان موږ چې ته بریچ وي یا اوبسټیکل لیبر وي نو ماشوم مختلف یا پخې مخکې یا سر روستی نو هغه هم سبب د مرګ او زیاتره دایګان هغه کوشش کوي چې دغه ماشوم په دسکشه چې ماشوم په زور د مور د وجود نه راوباسي هم ماشوم مړ شي او هم مور په سپټیک شاک کې لاړ شي ځکه چې هغه ډېر زیات درد پتی شي او بل د دیمه زیاته د مړینې په څورو په غرنۍ علاقه کې مېرمنې ولادت کول کوي هغه هغه موږ ته پوسټ پارټم هم راځي نو هغه کله زیاتره موږ شورته ملاوي یا پلاسنټا و هغه دننه پاتې شي نو هغه هم سبب د د د مېندو مرګ کې نو د کورو باندې کې زه فکر کوم د مېندو غټه ستونزه ده چې هغه سی مرکزون ته د سرس لري هم د نرسانو کم بودی هم د قابلو کم بودی او هم هغه سی سی لوازمات چې د یو بادار مور د پاره یې هلته هیڅ نشته دی او هغه خلک هم د دې نه دی خبر چې آیا موږ شفانی ته چې تر په غرنۍ علاقو کې نه تلویزیون نشته او نه داسې خاص رادیوګانې شته چې هغه خبر شي چې موږ ولادت له چاته شو اوس متاسفانه دا د ریاست باروري کې دا ذمہ داری ده چې په وزارت عامه کې دې باید هغه بودیجې چې کومې راځي دلته خصوصا امارت اسلامي ته بودیجې دغه د صحت لپاره ورکړي کی چې هغه غرنۍ علاقو ته د کوشش وکړي چې مېرمنې یعنی مېرمن ته د یو کورسونه فراهم کړي چې دا کور او کلی کې هغه کار کول شي نو هغه اوس فلاند افغانستان د طبي سیستم په ټاپ ولر دی دا باید موږ قاتو منو دا ستونزې ډېر زیات دي په افغانستان کې او دا به ډېر کلونه وخت شي دا ستونزې حل شي
مننه ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب افغان یو مسله چې غواړم پرې وغږیږم هغه دا چې ډېر شمېر مېندې په افغانستان کې هغه میاشتنی شکل باندې معاینات ته نه ورځي هغه خپل چیک اپ نه کوي نه پېم چې د کوم سزو لکهبل یا کوم فکر دوی سره پاتې شوی دی فکر کوي دا ښه کار ده کنه هغه باید په روټین شکل باندې په میاشتنی حالتونو کې یا په میاشتو د دې دوه شي خپل چیک اپ دې وکړي اوکې
بله بالکل دا ډیر یعنی دا ښه خبره ده چې کدوی لاسرسی ولري روغتیایي خدماتو ته یا الټی کلینیکونه موجوده یا روغتون موجوده د چیک اپ لپاره په دې سي دغه د مندوري په وخت کې کدوی میاش کې یو وری یا دوه وری یا یو دوه میاشتې وروسته چیک اپ لپاره زی نو د دوی هغه روغتیایي ستونزې په وخت سره تشخیص کیږي په نخ کیږي او بیا دغه د علاج د تداوی لپاره یا د ستونزې سمول لپاره بیا ډاکټر یا روغتیایي کارکونکی یا څوک چې قابلیت یې کدی بیا کار کولای شي او بل دا ستاسو د مخکنی پښتنې په برخه کې پاتې وایي مې په هغه لري پاتو ځینو کې سي روختونونو ته مندې لاسرسی نه لري او د هغه په هاویم دومره زیات نه ده چې دوی د دې په اهمیت پوه شي چې مندوري وخت کې چیک اپ وکړ دی یا روغتون ته تګ یا قابله یا دایي یا د روغتیایي کارکونکو یا ډاکټر ته تګ وکړ دی یا د هغه کورنۍ لپاره چې اندې هغه په هاوی زیات سي نه پدی برخه کې د ټول ولس په هاوی مهمه ده د هغه او هاو زیات سي په دې برخه کې او هم د مسلکي کارکونکو روزنه او شونه زیات سي نو د دې خلکو ک ملي رسنیو ته لاسرسي لري د دې لاري موږ د دوی په هاو د دې مندو زیاتولې چې د دوی د کورنیو او یا ټولنیزو رسنیو لاري د جماعتونو او شونځي لاري کولای شو سي دوی ته دا پیغام ورسوو سه د مندواري وخت کې دوی روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري او د کله کله کډیر هغه ډیر لري پاتې ځایونه یې پانی وشلې سو او په د مندو یا د کورنیو هغه نارینه وګړي سه په کوم دفترونو کې کار کوي د هغه دفتر او کاري ځایونو ته د پانی پاتو وشل سي او دوی ته دا په هوا وروخو دل سیسی دی مندو روختون تا تاگ یا روختیایی یعنی چک اپ د مندواری په وخت کې ډیر ضروری دی او د دوی د ډیر هغه روغتیایي ستونزې په نښه کولی سي چې کوم مخنیوی کېدی سي او د دوی د مړینې مخنیوی کېدی سي د ماشوم د مړینې او روغتیا لپاره د ماشوم د مړینې مخنیوی هم کېدی سي او د دواړو د روغتیا لپاره ګټور ثابتېدی سي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ صاحب اغلی افغان چې دغه پښتنو ته تاسو زبر کې پورسته کې به ورشو د اغلی عامل نظر بر اخلي چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه مسله ک صحیح اړه ته موږ تاسو ورګرځي پر هغه باندې مباحثه کوو. پیل له کورنوي څخه کېږي، د کورنوي په اړه باندې څه کول پکار دي، کورنۍ څنګه چلان باید وکړي خپل دغه لونو سره یا خپل انګین دي هر هغه څوک چې په دوی کور کې امیدوار وي هغه سره د دوی چلان تر ټولو ښه تمام دې لشي کنه لکه څنګه چې زموږ درنو میلمنو روختي برخه تشریح کړه هم پکې مهمه ده. ټول مهم بحث پکې څه دی؟
ټول مهم بحث دا دی چې امیدوار میرمن ته